500 پورې کډوال وژل شوی وي. او د اروپای ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,13,000 ډیرو کډوالو پناه وروړې او اروپایي هیوادونو دوی ته پناه ورکړې.
که غواړی د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org/ په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې که ورته لاسرسی ولرئ صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې به ریاض ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د دې هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مانی وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنګټن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات یې خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 3 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 6,500 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د $1,000,000,000 ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دي د ستونزه لرو چې د ازادي رادیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزه به واورو او بیا به له مسؤولو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم می قاری عبدالهادی درزاده از تخار ولایت دشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه می دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نشو کولی چې مثلا تاسو ته کومه استاذ کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستې، اصلي نه دي اخیستې او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش وه چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو، بیا مونږ خوشحاله کېږو. مونږ خو د شوری په وخت مونږ معلوله شوي وو، ملکي معلوله یو مونږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې مونږ معلوله یو. خو زه په 12 تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال و 1990 کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښ شو. تر اوسه پورې په جنجال کې ښه یم.
قاری صاحب، ولې له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مو اقدام کړی؟
مخکې خو بس هسې مصروفیتونه وو، ما داسې ویلي وای هلته وم، مدرسې کوم، بس مصروف وم، وړه وم، زه نه پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي، ماته معاشونه به درکوي، داسې خدمتونه کړي. زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړه، دغه ورقې ما جوړ کړه، یو کال مخکې ریاست ته یې ورکړه. ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی. هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی، یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې بې ځوابه پاتې کېږم، نهیرې کور ته راځم.
ستاسې غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده، زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې که زما ځواب وزارت ورکړي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی، بس همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم، یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یو وارې وایي چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل وارې وایي مونږ خپله مشکلات لرو، نوروز نه بعد ماته زنګ ووهه یا ما سره اړیکه ونیسه، تا ته احوال درکوم. بس هسې اپله دې پله خبره کوي، ځواب نه دی معلوم.
د انصاف په لټه کې
د قاری عبدالاحد ستونزه مو واوریدله. د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل.
علامه شخص تشمخ مراجعه نکړه به همیشه ولایت په دې نوم او ولادت تر اوسه پر موږ ته څوک نه دی راغلی. دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل، خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي، بیا تر هغې وروسته موږ دوه فرمونه ورکوو چې دا فرمونه د مسؤولو ارګانونو لخوا تصدیق سي، بیا ریاست ته ځي، بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي، بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی دې همدا اوس راسي، ستونزه نشته. موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه یې مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې یې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسې واورېدله. که تاسې هم ستونزې لرئ او غواړئ چې د واري لار ورته ولټول شي، نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېره مو ده 0 9 2 9 3. تاسې کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکه لرم.
قدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان هیڅ په غیر قانوني استخراج کیږي او د ضایعاتو په اړه د تاسې غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو او چې متاثره کېږي دغه هېواد ورنه مطلب د قانون ورنه په دې اړه کې ستاسې نظر واخلو.
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنې وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بلاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو او د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بلاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاس کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلوګونونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټولو سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لاس نه هم اوس وتلې ده او دلته خاصه کړې کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوي شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نور پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ګول پوری چارواکي په دقیق کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیر به بی دی ډیر د لری خبر دا چې کی
دی شو پی د قضایي خدمت استخراج ډیر د چاره پاله
غیر قانوني استخراج کې لوړپول چارواکي د وزیران سطح پورې لاس لري او مخالفین شته ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوی دی او غړي دی هلته په کافي اندازه رول لري د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی دغه حمایتونه د دولت د لوړپور چارواکو د خوانه ده په ټوله کې د تلار پرانستی چې مسله یو څه سره پیچلی شي او خلک او حق خاصې کړی چې په دې مسله کې ښکیل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر ته قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی هغه استخراج غیر قانوني دی غیر معیاري دی بغیر د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې نو په طبي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بل خوا نه خپل مدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو یا لکه باغ داسې نه دی چې سح کال حاصل ورکړ کار ته موږ بیا حاصل ولرو کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو د بل خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق لده زیات تاسو مثلا مرمرینه ډبره کې چیرې د یو ځای استخراجوي او هغه ته انفجار ورکوئ نو په طبي شکل باندې کې چیرې تاسو د لس افغانیو ډبره لاس ته راوړئ د شل افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ په همدغه شکل باندې ټول ماده داسې دي
غیر د ډبرو نه د نور قانون چې مثلا د مسو قانون د زوړ قانون او د دې قانونو وضعیت سره
د دا په افغانستان کې د ټولو مادنو وضعیت په دغه شکل باندې دي تاسو کې د لې شی د طلا وضعیت په افغانستان کې اول خطر ټولو مشکله خبر ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څنګه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولر شي د تفتیش کې او ګورو چې واقعا څومره مواد استخراجيږي او څومره دولت ریپورت ورکوي دا تر ټولو هغه لوی ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدن کې چې هغه قیمتي معدن دي قیمتي ډبرې دي لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کده لې شي زمرد او دې ته ورته نو مواد دي په هغه کې وسه په دغه شکل باندې روان دي
د فساد د معدنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه مو ویل کی اساس موندنه څخه چې دغه مدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونو ادرس او څو قراردادونو د شیاسلوي قرارداد چې تر نن پورې شوی زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بل اخر دولت د پوره چارواکو لاس نه وي دا په شکل د اشکال لو تر نفوذ لاندې دي او دولت خپل د دې لپاره د سیو میکانیزم نه لري خپل قانون کې هم د مسلې د په ډیر جدي شکل باندې اشاره نه شوی چې کوم کسان چې په دې مسلې کې لاس لري څه مجازات پات ورکړي دا یو ګونګه مسله ده تر اوسه پورې نو هر هغه کس چې هغه واک لري هر هغه کس چې هغه امکانات لري په طبي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او ورته قرارداد په شکل د اشکال او د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاس ته راوړي دا مسله ده چې متاسفانه شته قراردادونه کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه دي لپاره تر نن پورې کوم خاص څه نه دي کړی ګر چې نوی حکومت یو څه ژمنې کړې دي ولنه پوهیږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کیږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولی اقدامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي په قانون کې داسې ماده باید ځای ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخاوني سره وکول شي چې دا نه خپل شوم مخې شاره ورته وکړه دا غي د لپاره یو قانوني بنسټ کېږي تر څو دا غي په اساس باندې نه هدونه خلق وکول شي او خپل انګرنې د دولت سره او هم د نړیوال ټولنې سره هم د مدني ټولنې سره شریک کړي
په د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج غیر قانوني استخراج قاچا
زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې ځکه دولت د سیو چارچو بیا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي ما مثلا د مخه درته وویل چې که چیرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبره وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ پم دغه مقطع کې د فساد په کافی اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زمي وډبر استخراجيږي او کدلې شي دا غي دبر دما ماش لزر افغانی دي دا غلزر په مقابل کې چې زه لزر دی بل څه د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته په داس شرایط کې چې د افغانستان وګړي د سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته ترڅو هغه مست شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپله دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې دغه میز تر شا دغه هم معدن موجود دی، نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وکړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بینلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید د تناسب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ د استخراج کړي. د دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دي. ساتلایت موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده. کېدلی شي د افغانستان دولت دغه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د ساتلایت دلاري هغه مشخصه د سکاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپل کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي د ځان شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
یو بل موضوع چې درته پرې بروشور کې مول وسه دا چې هغه حالات کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بو په یو هغه مثلا لمندزي یا ټپي کیږي د کان هغه څوک چې خرابدار یا خسته کړي نه خسته یا بل امر چې وي چې څارونکي دي دوی باید د هوار کې دی په کې تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چالان
شوه دی. متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحي او د هغه د ساتنو او بل اخره د ژوند تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته. په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه چې ملوث دي اشاره ورته شوی. ول متاسفانه هیڅ یو تر نه پورې نه دی عمل شوی. مشخصاً په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی مادن دي هغه د سوفت لارې ته باید ورنه نوځي هغه مواد باید استخراج کړي. دا غیر لپاره یو لازم ما موضوع ده چې هغه کارمندان چې د ځکه د لاندې کار کوي هغه باید ټول به شي چې تاسو په هیڅ مادن کې دانش پیدا کولای. موږ متاسفانه ډیر وګړي د افغانستان خلک مدلا سوار کړل کوم کسان چې په مادن کې کار کوي. تاسو کېدلې شي اغه نخواله نه چې په هغه مادن کې راځي شي ودي دینه تاسو خبر وي ولا تر نه کوي هیڅ بس خاص دي نه شوی. مخپله د کارمندانو سره مصايبې درلودې. په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصايبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ مادن کې تاسو دانه شي پیدا کولای چې یو مادن کارمند هغه ته مسؤل وي مسؤلیت ولري. که چیرې کوم ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دغه استفاده وشي دا تاسو نه شي پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شایان دي او څه شایان راوړ دي ول متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کر سے لمان ہم بجے کرما سما جانان اے دے جے کرما سما جانان تبتر چھو پودی جدا گھر دے لمان ہم بجے کرما سما جانان اے دے جے کرما سما جانان وارے بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو کرما سما جانا تبتر چو پوری جدا گھر دل مان بجے کرما سما جانا ارے جی کرما سما جانا ارمان بہر تزما دچی ارمان بہر تزما دچی چکٹ میں واقل تو رخاول میں اڑین ہم بجے کرما سما جانان چکٹ میں واقل تو رخاول میں اڑین بجے کرما سما جانان تب تر سو پوری جدا دل مان بجے کرما سما جانان ارے کرما سما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان بجے کرما سما جانان آخر بجر ربان کے بس بچے میان بجے کرما سما جانان ارے جی کرما سما جانان تب تر سو پوری جدا گھر دل مان بجے کرما سما جانان ارے جی کرما سما جانان بجے کرما